څلور بجې او دیرش دقیقې دي. صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په هر حالت کې د پاوز د تمویل لپاره پوره ژمنتیا موجوده ده. هغه دا خبرې په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې یوې غونډې ته وکړې. هغه وویل که مجبوریت راغی چې سړکونه جوړ نه کړو نو نه یې جوړوو، خو د افغانستان اردو به تل سنبالیږي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس نه نور پولیس وژلی او له سیمې تښتېدلی. لږ تر لږه دریو امنیتي چارواکو پیښه او پکې افغان پولیسو ته رسېدلې مرګ ژوبله تاییدوي، خو وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره خپل نوم رسنیو ته نه ورکوي. د راپورونو له مخې نفوذي بریدګر تېره شپه لس بجې د ارغنداب ولسوالۍ په سرکاري باغ کې پولیس لومړی مسموم کړي او بیا یې ډزې پرې کړي دي. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت هم دوی نه مني پای ته ورسوي. د دغو ځواکونو ویان ډګروال سانی لاګت دغه موضوع نن په یو ټویټ کې څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په شمول ځینې افغان خبریالان او د ښځو د حقونو مدافعین او فعالان په تېرو څو میاشتو کې په مقناطیسي ماین چاودنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د سید عالم مسید نیول لوی ظلم دی او باید ژر تر ژره راخوشي شي. او د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پنټاګان دفاع وزارت غوښتي چې د واک د سوله ییز انتقال ته ژمن پاتې شي، ځکه د واک د انتقال په چارو کې د پوځ مداخله به خطرناکه وي.
قدر من اوریدونکو، د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو هم واوریدل، د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پنټاګون یا د امریکا له دفاع وزارت نه غوښتي دي چې د واک سوله ییز انتقال ته ژمن پاتې شي. دوی خبرداری ورکړی چې د واک د انتقال په چارو کې د پوځ مداخله به خطرناکه وي. د ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست د دوران د دوو پخوانیو وزیرانو په ګډون دغو وزیرانو دا خبره په یوه لیکلي بیان کې کړې ده چې پرون خپور شو.
د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي چې د واک سوله ییز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یوه خاصه نښه ده، او له اوسني دفاع وزیر کریستوفر میلر څخه غوښتي دي چې د ډونالډ ټرمپ له هغو هلو ځلو ځان لري وساتي چې په واک د پاتې کېدو لپاره لري. د دک چینی، ډونالډ رمسفیلد، جیمس ماتیس او مارک اسپر په شمول د غلس پخوانی دفاع وزیران وایي د انتخاباتي اختلافاتو او کړکیچ په حل کې د وسلوالو ځواکونو مداخله به خطرناک او جدي نتایج ولري. دوی وایي د واک د انتقال مرحله کېدای شي د هېواد د دښمنانو او سیالانو لپاره چې غواړي د ملي امنیت د بې اطمینانۍ څخه ګټه واخلي زیانمنونکې او کمزوري وي. پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي چې اوس د دې وخت نه دی چې د تیرو انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راوستل شي، او په راتلونکو ورځو کې به دغه نتایج د نوي کانګرس لخوا تایید شي. ټاکل شوی چې نوی کانګرس د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې جو بایدن ګټلی تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري، خو دا ځل مهم ځکه دی چې د کانګرس ځینو جمهوري پلوو غړو ویلي دي چې په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي. اوسنی ولسمشر ټرمپ خپله ماتې نه ده منلې او په انتخاباتو کې د براخې درغلي ادعا کوي، خو تر اوسه یې کوم د قناعت وړ دلیل نه دی وړاندې کړی. کوم دلایل او اسناد چې د ټرمپ د مرستیالانو لخوا د انتخاباتي درغلیو په اړه محاکمو ته وړاندې شوي رد شوي دي. جمهوري پلوو ویلي دي چې دوی د یو خاص کمیسیون لخوا په لسو ورځو کې د ځینو ایالتونو د انتخاباتو د نتایجو د دقیقې او عاجلې بررسي غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې یو وخت یې ځانګړې سیمه ییزه موسیقي او ښایسته سندرې درلودې، خو د غزنی اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دوی سیمه ییزه موسیقي اوس بې خونده شوې ده. وجه یې څه ده؟ د دې سیمه ییزو سندرغاړو او اوسیدونکو د ازادۍ راډیو له خبریال سره په خبرو کې په غزنی کې د موسیقي او سندرو د بې خونده کېدلو عوامل په ګوته کړي دي.
په یو زړه خټینه خونه کې درې تنه ناستی، یو ویډیو کې دوه هم وشکه وهي، خو درېم بیا هارمونیه هم وایي او سندرې هم وایي.
ماتم کا خاوري دې وسر وي، مونږ دې
دا د غزنی سیمه ایز موسیقي د چ ځنګړی خوند رنگ طرز او زیات مینوال لري خو وای وسی هغه مزنه د پاته چې په خوای درلوده د غزنی سیمه ای سندرغاړي اوسیدونکو دغه خوږی موسیقي او سندرو د بی خوندکې دو بلا بلا مل نشي غلام حضرت کرباغی د نوموتی ولسی سندرغاړي خان کرباغی زوی دی د لا هم د خپل پلار پر رنگ پخوانی سیمه ایز موسیقي پالي او سیمه ایز سندرې وایي
دا تور پیچ دیلې و نای کما هولای جات کایا ایوال و سرنا وای تور پیکای دی بند
دا غلام حضرت کرباغی زوی محمد گل کرباغی چ پخپل هم سندرغاړی دی وایي په غزنی کې پخوانی سیمه ایز موسیقي د زوال پر لور روانه ده د وای سندرغاړي مجبوریږي چې د خلکو زوکونه وپالي او زوکونه بدل سوي دي
کوشش کوم چې دلته مطلب موسیقي د خلکو حضورونو کې ځای ونیسي ځکه موسیقي د مینې محبت کار ده کوشش مو دا ده تل چې محلي موسیقي د خلکو ته زلونو ورسو خلکو ته ځینې ورسو
شاعر لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زیراته یو شمیر نور سببونه هم یاد کړل چې د په فکر د غزنی سیمه ایز موسیقي کمرنګ کړی ده هغه وایي د موسیقي ډګر ته د نوي آلو راتلل ناامني په سیمه کې پر موسیقي اورېدلو بندیزونه د غربي موسیقي اغیزې او داسې نور هغه څه دي چې د غزنی خپله موسیقي بی خونده کړې ده
په غزنی کې محلي موسیقي ځکه پیکر شوی او فعالیت یې تقریبا په ټپه درېدلی چې له یوې خوا اړوندو دولتي ادارو ورته پاملرنه ونه کړه دوهمه خبره دا هم ده چې لا هم د غزنی په سیمه کې د محلي موسیقي مینوال د ناامنیو له امله په جرأت فعالیت نه شي کولی
نبی اولا میل پنځه دیرش کلن دی دی هم په غزنی کې د سیمه ایز موسیقي د پیکه کېدو خبره کوي امیل وایي ډیری لاملونه دي چې دغه موسیقي سوکه سوکه خپله اصیله بڼه له لاسه ورکوي امیل پردی برقي آلې د غربي موسیقي اغیزه د نامنیو له امله له غزنی څخه د سندرغاړو وتل او د نورو سیمو د موسیقي طرز خپلول او داسې نور هغه څه لاملونه یادوي چې د غزنی پر سیمه ایزه موسیقي اغیزه کړې
لاملونه خو ډېر دغه څو هغه لاملونه دي چې پښتو موسیقي په غزنی کې د زوب خواته روانه ده او له بد وضعیت سره مخ
خو ځینې کسان بیا دا هم وایي چې په غزنی کې ځوانانو سندرغاړو خپلو طرزونو ته شا کړې او د نورو سیمو د طرزونو د خپلولو هڅه یې کړې ده
په غزنی کې د دودیز موسیقي پر وړاندې د پراتو ننګونو په اړه راپور مو اوریده پر احتیا چې غزنی یو وخت خسندرغاړي درلودل چې یو پکې خان قرباغی او چې تاسو یې په دې راپور کې د دې راپور په پای کې غږ اوریده قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو اونیس پروگرام امنیت او سالم چاپیریال په څو شیبو کې خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې ورستی راپور ته کووید نو لاس ناروغي په 2000 کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نورو هیوادونو په څیر لډیرو ننګونو سره مخامخ کړ په نږدې یو کال کې څه باندې 50000 افغانان په دې ناروغي اخته شول چې لډیډلې ل 2000 ډیر کسان مړ شول دا رسمي ارقام دی خو ویل کیږي چې غیر رسمي ارقام تر دې ډیر زیات اوچت دي صفی الله ستانگزی د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې پر مدیریتي ننګونو د ناروغانو د درملنې او د افغانانو د اقتصادي ژوند پر وړاندې پر پرتو ننګولو دا تفصیلی راپور برابر کړی
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار لمخه جنگ جګړو ځپلې یو ژور کړکیچ سره مخ کړ دا چې خایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي وحید احمد لمړنۍ افغان چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبت وختله
ما از قوم اومده بدم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر
زه ل قوم راغلم تقریبا شل ورځې دلته په روختون کې بستر وم څو ورځې چې زه په روختون کې وم یوازې په
یوه اتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ماته ډډګرنه راکوله چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای، او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربیره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شو، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براته و، معاینات یې نه کېدل. نو د دغو کډوالو الیا دغه پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټران په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي، او ډاکټران یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي د مرګ امیر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه په اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو، د همدغې ناروغي ښکار او خپل دغه نو وروسته چې کور ته انتقال شو مزما په کور کې ټول سره غلي زموږ ول نو ننګونه خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره. په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي په هغه اندازه باندې امکانات هم نو یوازې موږ فعلاً په خپل ځان باندې یوازې کیټ مال لرلو او هغه هم ډېرې عادي کیټو طالبا موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیایي سکتور باندې کومه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ال ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ، او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورستر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې ساري ناروغۍ د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندی شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې، لهغې ډلې ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغیزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغیزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري، ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډېره بد اغېز کړي. په کارانتین کې بیخي د سلج لږ کسان مشتره. په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شیان مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یا اووه زره یا اته زره وو. په قرنطین کې ګر سره کې دوه سوه درې سوه دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالیې وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله. په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودلی. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو. نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړي دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثرو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړې شوې بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤول فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړې شوې بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلي دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی سرنولۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضنون پیژندل شوي او دوی مو لوی سرنولۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی سرنولۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ یې روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو د مایی پکیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې
ولی یوش مرکزان معلول ماشومان زوروی
دا دی هم دغه سی منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې نه پورته کیږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دی نور هم ضعیفول دی د هغوی ارادې نه منل دی د هغوی هستي سوال لاندې وړل دی
نن په همدی اکلغه گیګو په پایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو بیا له روان شناس سره مرکه لرو دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې قدر منو دونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو
خامه میګم ولې په ماین باندې ولته فرمان کې همزولې راته وایي ګډه لنده شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مکو په موږ باندې باندې لګیږي خو موږ به اوسې کار کتي کې وو که سوک وو که لرګي وو بس پی وو نو
پلار هم بده لگیږي پرونه هم بده لگی پټول نه هغه خو خدای کړای دا نو تولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه مې دا شنو مې ورته اخلي چې پلان نه هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي دا وایي چې 15 سات کلا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره
شله درې غوتم دې اسوې بس دلته زار کې بس په کلوخ تک شنه ست بس دا درې کال کې سینه ورارسه اوس غره په سخانې په قربان دې بګانه چې راس په رف سخانې دسته وای دا دا شاله ته ودای سد وکي
دغاتې د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنی نه لري ورته چې د دې موږ رکانټ لاینه سي ته خدای سي دې موږ د سي په ولاړې زو او شه دغه د خپکیږي کنه
په خاري څه وې دي
د چې په خاري ستان
چې ما
خاري ستان موږ ته څه کجوړول شو زغه د خاري ورجوړ کې په خانه شي جوړول په چا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نه شته خای نه شو زولته وای کله خو د جنگ ورسره کنه خدای دې تو سم د غاری کې
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي
ماشومان په ماجد کې راټولوم هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو هم داسې ګډان کیږي مایو پکیږي بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اس بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصیږي او نور خدا خبره مانی چې بالکل باید مونږ د خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یو الحق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو ځینې کسان ذهني معلولیت لري هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي
ز دو ډول د ویشم یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنۍ کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده هم د اوس یو شمیر نور هغه دي چې بدن خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخي له لاسه ورکړی دی، یا د باندې سرک موټر وهلی دی کوم بل ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور ذاتي مایو دی. دا خپل یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار کې درې ماشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیه وکي، او انداسي فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی سي ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوي. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډېر بد نمونه باندې یادی کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل سي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي په رواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی سي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل چې یو برخه کې ناتوانی لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څکله پرده کوو ښه او بد باندې ویشو، ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل سي، حتی بعضې وخت مشابهتونه د دو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه که مشابهتونه که یو څوک مثلا یو پخې ژوبلوي او د یو حیوان پخې ژوبلوي هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې راپورته کې نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دې خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې دي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه یا فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډي وي، مسخره کوي دوی هم زده کوي مسخره وي باندې ملنډي وي باندې. هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، تاوان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته د بیلګې په توګه د نورو لپاره.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د ورته نور هر مسأله چې دا د کورنیو اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم د لودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه سي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومې فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی. د ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا دی چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، دا ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یادې کړي، او دا تفاوت په دې پورې وښیي چې نورو انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیاته مننه استاد ژوندی
اوسئ. سلامت اوسئ، ډېر تشکر.
قدر من دوستارو، دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
ازادي رادیو په یوټیوب کې
تازه راپورونه
دا زرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadi